زموږ په ټولنه کې لږ موږ لري ځنه پاتې سوی یو، لکه زموږ په ټولنه کې بد دودونه دي هغه ته کتلې دي، او سداسې د مینې چې کوم په موږ کې بد ګڼل کیږي یا موږ تشبیه نه ورته لرو، په یو سداسې موضوعات شته چې هغه موږ کې بیانول غواړو تشبیهات نه ورته لرو چې موږ په هغه کې بیان کړو. ما کوشش کړی دی چې په دوبندیزو کې هغه څومره ونغاړم چې هغه چې نه وای شایوي، مطلب موږ کې محسوسولای سو خو په لیک کې موږ هغه بیان کړی نه وي، دغه کې ما کار کړی دی.
که فکر وکړو په ژوند کې له هر څه چې یو پوښتنه راځي نو هغه یو ځواب غواړي، یو ځواب ورته پیدا کول غواړي. سقراط شاوخوا 2500 کاله پخوا د مکالمې د ایجاد لپاره یو هڅه وکړه چې د ټولنې کې له خلکو پوښتنې کولې او هغه به ځواب یې درلود. تاسو په دوبندیزو کې مې دغه یو شایم احساس کړل چې تاسو کله یو موضوع راخی نو په هغه کې دوه کرکټرونه یو لبل سره مکالمه کوي، یو بل ته پوښتنه او ځواب وایي. څه فکر کوئ چې دغه مکالماتي انداز څومره اغېزمن دی ستاسې پیغام په لېږدولو کې؟
انسانیت کې چې څونه انساني تاریخ دی، سیستم او چې کوم نظام دی هغه پر کمیونیکیشن ولاړ دی، چې موږ یو له بل سره ارتباط ولرو، یو له بل سره په تماس کې یو بل پوه کړو. که نه دا زه چې څه وایم او څه غږیږم پر یو څه موضوع باندې، زه یو لیک کوم یا ته یو شی بیانوې، دا خو صرف د یو کاغذ تر حده دی، خو له دې ځای چې بیا زما په خیال کې څه شی راځي هغه خو ټوټل مکالمه ده. که یو لیکوال کتاب لیکي او یو یې لولي، د دوی ترمنځ دا کتاب مکالمه ده. که بیا لیکوال د نړۍ په یو بل ګوټ کې ناست وي او زه دلته په یو بل هغه کې ناست یم، خو زه داسې احساسوم چې دی له ما سره دی، ځکه چې دا دنیا بغیر به مکالمې تم کېدای نه سي، پر مخ تلای نه سي، مکالمه ده، یو بل ته به سره شایو. نو د شایلو د فاره هم تر ټولو ښه طریقه چې دا هغه مکالمه ده.
ښاغلی شریف، په روایتي ټولنه کې چې کله یو نوی ایجاد یو نوی اختراع کیږي نو خلک په ډېره ګرانه قبلی هغه ته زر نه تیارېږي چې هغه قبول کړي. زموږ ادب هم کراواخلو چې له بهر کوم اصناف راغلي دي، کاغه په نثر کې دي که په شعر کې دي، لیکوالو او شاعرانو هغه ژر نه دي منلي. فرضاً موږ به په شاعري کې د هایکو یادونه وکړو چې دا یو جاپاني صنف دی، د آزاد شعر یادونه به وکړو چې له بهر راغلی دی. زموږ ډېر لیکوال اوس هم داسې لیکوال دي چې هغه له دې سره اختلاف لري چې هغوی وایي هایکو لیکل په پښتو کې په کار نه ده، آزاد شعر باید ونه لیکل شي، ځکه چې موږ په پښتو کې قافیوال یا پابند نظم لرو. ستاسې دغه دوبندیزه تر اوسه پورې تاسو چې دغه په فیسبوک کې خپرې کړي دي یا موږ شاعرانو لیکوالو ته دغه خپلې دوبندیزې لوستي وي، څومره محبوبیت یې پیدا کړی دی؟ آیا دوی دا درسره منلی دی چې واقعا دا یو نوی صنف دی او نور خلک هم باید په دې برخه کې کار وکړي او دا صنف وده وکړي په پښتو ادب کې؟
که زموږ لیکوالان تر یو څو صنفو نه راووځي نو دغسې به پاتې سي لکه دا داسې، څه خاص بدلون به نه په لیکنو کې راسي. او موږ چې بیا ټینګار کوو پر نیمایو شیانو چې باید په صنف کې دا دا شان وي، که ټینګار کوي بیا خو د موضوعاتو هم تر یو خپل محدوده کیږي، هغه بیا په یو هغه کې رابندیږي. زه یم چې تر دې حصار موږ ووځو چې موږ داسې یو ترتیب باندې چې لیکوالان وهڅوو چې ولیکي. بې شک کېدای سي زما دا صنف هم خلکو ته نه سي منظور او زه خو د تنقید په حق کې هم چې تنقید پر وسي وي ګوري. لیکوالان خو خوشحالي چې غما تر کومه حده پورې زما چاته لاره ده یا ما چاته رسولی دي، هغه خو خوشحالي. او صنف چې ته یو صنف جوړوي دغه دپاره به ته دا هم ګوري چې که په ژباړه کې ما نړۍ ته زور شیم نو هغه به بیا څنګه یې. دغه شی ما هم کتلی دی، دوبندیزه په ژباړه کې هم اسانه ده چې زه وه انګلیسي ژبه ته یا اردو ژبه ته اړوم، نو په کوچني مدار کې به نه راګرځو. موږ به لږ لوړ سوچم کوو چې دنیا ته له خپلې ژبې څخه یو شی ورکړو چې هغه نوی شی وي. او وایسې په انګریزي ژبه کې پیراګراف لیکنه چې کومه ده هغه یو جلا، د دوی په ګرامري اصولو کې هم شته، د دوی په ادبیاتو کې هم شته چې په پیراګراف کې لیکنې کړي دي. او هغه تر ټولو ګران صنف دغه دی چې ته یو لیک پخې د هغه د فاره به ته پیراګراف لیکنه اول زده کړې، ځکه خو زموږ په نثر کې هغه خوند نشته چې زموږ د پیراګراف لیکنه طریقه نه ده زده. موږ پر هغه باندې پره نه یو ختلي چې موږ یو پیراګراف په ترتیب سره ولیکو، په لپورې کړو، لړۍ او کړۍ سره برابر کړو. د هغې له وجې څخه په دوبندیزه کې بیا که ستا خیال وي هغه هم ته هغه کې بیانولی سي، او دا ته لنډ هم لیکلی سي، دا ته تر افسانې هم رسوای سي، دا ته په کیسګۍ کې هم بندوای سي.
لکه څنګه چې د هر څه لپاره خپل یو ظرف جوړ دی، فرضاً موږ شلومبای په کټوري کې ښه خوند کوي او د اوبو لپاره ګیلاس لرو، همدارنګه د چای لپاره پیاله لرو، په شاعري کې په ادب کې هم دغه چې کوم اصناف تي فرزن غزل دا نظم دا اصناف لارتیا سره سم راغلي دي. یعنی کوم خبره چې فرزن ته په غزل کې نسې کوله یا غد غل پاره د نظم جو کارس ته کوم خبره چې ته په لاندې کې سکه نسې کوله یا غد په ناول کې کولای شي دغه خبره. یعنی دغه د دوبندیز چې کوم شات دي دا په بل مشهور چې دا کوم ظرفونه دي کاغه د نصر دي کده نظم پخ کې نه زایدل ځکه تاسو دا ارتیا محسوس کړئ چې د لپاره باید یو بل ظرف جوړ شي.
بشک دا هغه خوسته که ارتیا ما وای نو ما به اوس افسانه لیکلې ما به کیسې لیکلې لنډې کیسې به وې نصري ټوټې به وې. دا ارتیا خو پیدا سوې ده او ارتیا دغه ده چې خپل لیک چې کوم دی هغه زه پخوم او په دې لنډو غو کې زما چې کوم موضوعات دي هغه زه نسم کولای. هغه موضوعات تر دې وتلې دي کوم ظرفونه چې تا وښیل هغه دپاره د یو نوي صنف ضرورت دی. او کله ته یو په افسانه کې یو نوی موضوع په دنیا منې دا لږ ګرانه ده که ته د هغې دپاره یو نوی صنف فراوډه لاسن سره د سند د ویلو سره سره به دغه موضوع هم خپل کې قبول به کې دی باغه ستا پیغام واخی.
یو پښتنه غواړم چې د استاد دغه سنف د نامه پاړه وکړم تاسو چې دا په څه ډول لیکي دا دو بندیز یا دو بندیز عام په پښتو کې بندیز موږ پابندۍ ته وایو. فکر نه کوی چې خلک بل دي دغه وفهموي چې دو بندیز یعنی دوه پابندۍ. استاد مقصد خدا دی چې مطلب دا د دوه پیراګراف یو سنف دی چې په دوه پیراګراف کې ته خپل خبره خپل پیغام سوال غواړي. شب نو چې دا دو بندي وای یا داسې بل نوم ورته انتخاب کړی وای که تاسو د دې نامه په اړه څه توجه وړاندې کوئ؟
دا نوم خو ما لومړی خوښ کړی بیا مې داسې خاص فکر نه دی ورته کړی. دغه هم زه نقادانو ته پرېږدم چې دوی د پر دغه هم بحث وکړي چې خو دوه بندیز کې دوه بندیز دي بندیزونه ستا پکښې یو بندیز دا دی چې دی به سرلیک نه لري دوهم بندیز دا دی چې دی به په دوه پیراګراف په دوه بند کې وي که له یوې خوا را وګورې هم دی په دوه بند کې دی په دوه بند دی او که د چوکاټ له لحاظه وګورم دی بندیزم ستپکشه دو بندیز دی که بیا څوک دو بندی ورته ای دو بندی به بیا داسی دا سنف بل نور سنفو شاید جلا نه کړی دغه سنف په دا بندو کې دی بند.
وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې تر اوسه به مو څومره دوه بندیزې لیکلي وي؟
تقریبا سل دوه بندیزې مو لیکلي دي چې په دې کې اویا اتیا داسې دي چې د ښه انتخاب دي.
نو نیت لرئ چې په راتلونکي وخت کې دا په کتابي بڼه هم چاپ کړئ؟
انشاءالله اراده خو م سته ورته چې چاپ.
او په پای کې که یوه بله دوه بندیز هم در څخه واورو ډېر به شي.
بېګا مې خوب لیدو چې وینم په یو عدالت کښې محاکمه کېږم د ستر قاضي په مخ کې مې د تیر په څیر نن بیا خپل بیان و زما پخوانی ټول بیانونه رد شوي وو. نن په لاره کې چا راته غوږ کړی و چې د ثبوت رښتیا نه علاوه د بیان ځاني زور وکاروه نو مې د قاضي په مخ کې خپل بیان پوره کړ هغه سم دستي راپورته سو او زما د مخالف پولیس مامور یې په ډزو ووژنئ. زما د بیان د زوره زه هله خبر سوم چې د مامور د وینو څاڅکي زما پر تندي وشنتل. اوس دوم بندی زه سپک راپاڅېدم خوب مې خراب سو په خپل ضمیر کې ملامت وم نن مې د خیال په نړۍ کښې د خپل بیان په زور د چا وینه توی کړه اریان یم چې داسې خوب راته ولې راغی او دا څنګه قاضي و چې اوس یې سزا په خپله عملي کړه دا څنګه عدالت و چې د دولت پر ضد لاړی وتیا هغه قاضي به اوس څوک محاکمه کوي او که نه. زما د خیال دنیا ورانه سوه خو چې دا خیال به اوس له چا سره وي او دا پته هم نسته چې آیا هغه خیالي نړۍ کې خو داسې محاکمه کول رواج نه دي.
اوس به د باز او چنګیز نقل واورو. فرشته مرسل دا نقل را اوروي.
چنګیز او درباریان ښکار ته لاړل له درباریانو سره غشي او لیندۍ هم وې او چنګیز خپل ګران باز په څنګل کې نیولی و. باز تر هر غشي تیز او تر هر ښکاري تکړه و ځکه تیزو سترګو یې په ډېر لرې ځای کې هغه څه صحیح کول چې د ډېر پیاوړي نظر څښتنانو هم هورې څه نشوی لیدلی. خو په هغه ورځ له ډېرو هڅو سره سره چنګیز ته هیڅ ښکار په ګوتو ورنغی. چنګیز بې حد ستومانه و مګر دا یې مناسبه نه ګڼلی چې خپلو کسانو ته تش لاس ورستون شي ځکه فکر یې کاوه چې که یې رایاد پوهشي چې ده څه نه دي ښکار کړي د ده په قدرت او لیاقت به یې اعتبار کم شي. په همدې وجه په ځنګله کې پاتې شو. د اوړي موسم و سخته ګرمي وه. چنګیز تږی شو په ځنګل کې په اوبو پسې ډېر وګرځېده. ویالې او چینې وچې وې. آخرې د اوبو په یوه وړه چینه سترګې ولګېدې چې څاڅکي څاڅکي اوبه ورنه راتویږي. چنګیز خپل ګران باز له ځنګل راکوز کړ، په ځمکه یې کېناوه او له جیبه یې خپل زرین جام راوویسته، اوبو ته یې ونیوه. ښه شېبه وروسته جام له اوبو ډک شو او چې خولې ته یې ورنږدې کاوه، باز وزر څنډ وهه، جام یې چپه کړ. چنګیز په قهر شو، مګر باز ورباندې ګران و او بل په زړه کې یې ورتېره شوه چې باز به هم ممکن د دغوندې تږی وي. نو څه یې ورته ونه ویل. په خاورو کې لوېدلی جام یې راپورته کړ، پاک یې کړ او بیا یې اوبو ته ونیوه. دا ځل د جام ډکېدلو لا ډېر وخت واخیست، خو چنګیز لا راوچت کړی نه و چې باز بیا هم ورنای وکړ. جام یې په بل مخ واړوه. که د دې باز په ځای بل هر ژوی وای نو سر به یې له تن بیل و. خو د چنګیز په ذهن کې د خپل وفادار یار د وفا او ملګرتیا ډېرې کیسې پرتې وې او دغه شي یو ځل بیا باز له مرګه وژغوره. مګر که دغه صحنه له کوم لرې ځایه بل چا لیدلی او چنګیز د باز د بیادبیو په مقابل کې غلی ورښکارېدلی، دا به د چنګیز د وقار خلاف خبره وه. همدا وجه وه چې چنګیز توره راوویسته، جامې څاڅکو ته ونیوه او باز یې هم تر سترګو لاندې څاره چې بیا بیادبي ونه کړي. باز له اوږده انتظار وروسته ډک شوی جام بیا چپه کړ او د چنګیز د تورې ګزارې سینه دوه ځایه کړه. نور نو څاڅکي نه تویدل، د اوبو بهیر درېدلی و او خورا تږی شوی چنګیز د اوبو د سرچینې په لټه راپاڅېده. خو تندې مجبوره کړ چې د سرچینې په لټه د ځنګل د منځ لوړې ته وخیجي. پورې سرچینه وموندله او د هغې په اوبو کې یو ډېر زهرجن مار ولیده چې مړ پروت دی. د مار د بدن زهرو ټولې اوبه زهرجنې کړې وې. چنګیز پوه شو چې که یې دغه اوبه څښلې وای اوس به په دنیا کې نه و. نو له لوړې راکوز شو، خپل وژلی باز یې په ټټر پورې ونیوه، له ځنګله راووته، د خپلو درباریانو خیمو ته یې ځان ورسوه او امر یې وکاوه چې د باز زرینه مجسمه جوړه شي. مجسمه جوړه شوه او د چنګیز په غوښتنه په یو وزیر ولیکل شول چې ستاسو ملګری که آن داسې کار کوي چې ستاسو نه خوښیږي بیا هم ستاسو ملګری دی. او په بل وزیر ولیکل شول چې د هر هغه عمل نتیجه پښیماني ده چې د قهر په لمسه ترسره کیږي.
سندرګړی میراب فقیر زرمتای د پکتیا د زرمت ولسوالی اوسیدونکی دی. ښاغلی زرمتای شاعري هم کوي او د سندرو ډیری شعرونه یې خپل دي. نوموړی وایي په وطن کې ناخوالو یې شعر او سندرې اغیزمنې کړې دي. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
زرمتای صاحب، ستا په خوښه به ستا غږ پلی کړو. کوم غږ دې پلی کړو؟ ما سره سندرې موجودې.
نو تپان صاحب، سندرې خو دې ما ډېرې دي، خو سندره ما لیکلې داسې له خپل کلي جنازې په اوږو خاورو ته وړم.
له خپل کلي جنازې په اوږو خاورو ته وړم، په خپل منځ کې مو جګړه ده زه به څوک خلارم، په خپل منځ کې مو جګړه ده زه به څوک خلارم. خافیر شو سوخ پنام دی داشتگر، سوخ پنام تا خافیر شو سوخ پنام دی داشتگر. شو دا کور با دیرا پیخا دخمندار شو سبکرم.
دا زادی راژیو درنو آوریدون کو دا محراب پکیر زرمتی پخک د سندرې یو برخه مو واورېده. مهراب پکیر زرمتی را سره ناست ده، دی به بشپړه معرفي راته وکړي، ځان به راته معرفي کړي. زه خو یې پیژنم، خو سې تاسې وپیژنم.
نو تپان صاحب، زه خو خپله د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ کې یو څلوېښت کاله مخکې دنیا ته سترګې خلاصې کړې دي.
مننه زرمتی صاحب، له تعرفه دی د ازادۍ راډیو اوریدونکي ستا غږ اوري. تا ویل چې زه شاعري هم کوم، په دې وروستیو کې د ځینې سندرې ښې کمپوز کړي دي او د سندرو برخه کې کار کړی، ته شوقي هنر ته راغلی، زه څومره معلومات لرم دغه څه
نو سندرې خو نو زموږ داسې داسې ته هنر چې دا زموږ شوقیانه ده، نو بس خپله داسې طبیعت مو درلو، شاعرانو ادیبانو دو سره هم ډېره ناسته پاسته لرو، شوقیانه پن من کوو او سندرې چې دي ما خپله ډېرې سندرې میهاني سندرې دي خلک یې کاوري فیسبوک له لارې نه او لا دغسې بازار له لارې نه خلکو ته ترلاسه کېږي. او سندرې ما دا وس سندرې چې دي ما جوړې کړي دي، پېښور کې مې جوړې کړي دي بعضې کمپوزونه.
د تا د یوې سندرې یوه برخه به واورو چې هغه تا پکې یو داسې مثبت پیغام ورکړي د خلکو ته، او د ته په نام نه سیمه زرمت کې اوسېږي، ډېره نام نه یادېږي، او تا په زرمت کې اوس هم زندګي کوي، او داسې وایم چې خطرونو سره نه یم، خلک در سره لیاس کوي، نو ته داسې یو څه راته ووایه ترنوم کې.
تا دې پیغام خبره وکړه، نو ما خپله یوه سندره لیکلې وه د ماشومې لور، ای زما ماشومې لورې، نو هغه سندره به زه د مکتب په باره کې وه، ښوونځي ته ما ویلې وه چې
زرمت کې د ښوونځیو وضعیت څنګه ده، ستا ښوونځي ته سندره ویلې.
نو ښوونځي ته سندره ما ځکه ویلې ده چې هغلته چې دا زنانه ښوونځي د ښځو لپاره خوندو لپاره مکتبونه نسته، نو ما خپلې یوه سندره ما لیکلې ده، کمپوز او شاعري هم زما وه، ای زما ماشومې لورې لور ته مې لیکلې ده، هغه سندره به تا ته کوم. د افغان د باغ مڼی د خوښۍ یوه نغمه، ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې. د افغان د باغ مڼی د خوښۍ یوه نغمه، ته د مینې ترانه تیارو څخه خفه، ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې. غم یوا کیسای بد قسمت تو رش پای، ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې.
مننه زرمتې صاحب، اوریدونکو به دې هم سندره اوریدلې. په نام نسیمه کې اوسېږي، د پکتیا کې څومره ماته معلومېږي، ته د هنر ډګر کې ډېر کم کار کېږي، او یو ډول مایوسي هم ایجاد شوې ده، تاسې څنګه؟
نو مایوسي خو خامخا یې د هجرت په وختو کې، خو د هجرت هم قسمه قسمه دوران و تېرېده، او د هغو بیا ایسته دلته خو سده د هنر او د دغو شیانو خو دلته خامخا سړی مایوسه کېږي، خو د موږ سره یو خپل شوق ملګری ده، هغه د مخ پند څه وخت له څه وخته راهیسې دغسې ژوندی ساتي، هغه شوق هم ده، کنې دلته خو مطلب د موږ پروګرامونه نسته، لا نور داسې دفتر موږ نشو جوړولی، بعضې هنرمندان خو بس دغه هغه ایسي، هغه د ودونو پروګرامونو ته ځي، نو دلته هغه شیان نسته، نو داسې هوټلونه سته پکتیا کې سړی چې ولاړ شي، محلي سازونو ته موږ نشو تللی، نو بیا هم هغه خپل شوق ده راسره، مینه محبت ته، خپل شعر شاعري لا پن لا موسیقي، بس هغه شوق ترې دې وخته ژوندی ساتلی ده.
زرمتی صاحب دا هم راته ووایي چې دلته په دې شرایطو کې د موسیقارانو ژوند په پکتیا کې تاسو څنګه انځوروئ د اوریدونکو لپاره؟
نو ما خطا ته مخ کې ویلې چې موسیقي خودل ته مطلب دی موسیقي دور خودل ته بيخي پکتیا کې خو زه سوچ وکم بيخي مړه ده لکه دلته خو موسیقي ودا شای نسته خو بس خلک موسیقي خپل ته کیږي او خلک نوی نوی شیان خلکو نه ځکه اوري سی ودونه پروګرامونه دغه محفلونه نو سی دلته زه ما ته خپل ویلې دا شیان بيخي مړه دي لکه
یعنی ژوند په کارونو لګیدل
ژوند په کارونو لګیدل ته خو نسته په خوشالوي کې د سی نسته ودونه کې لا وټلونه لا ځینې خواب خلکو کلیوالي محفلونه کول د شپې له مخې خلک به یو بل جای سازونه د تلو محفلونو ته به دا شیان بیخي مړه دي نو موسیقي هم دلته مړه ده یاره ناسته وس خو بس دا سندرې دي خلک یې امپیتریل هغه نه موبایل له دغو لارو نه اوري نوي نوي شیان خلک نه اوري او نه څوک ویني خلک داسې موسیقي نه ویني چې هغه په ژوندۍ بڼه څوک وویني
یعنی ذوقونه خراب شوي دي که حالات خراب شوي
نو زوکونه خو نه دي خراب حالات خراب دي ځکه چې وس خسته خلک هر چا زړه دا غواړي حالات خراب دي وضعیت خراب ده څوک داسې کار نشي کولای اول زه بیا بل سي مطلب دغه کارونه وکړي خو دا حالات خراب دي حالات وجه ده کنی زوکو د ډیرو خلکو دا زړه غواړي چې هغه دا شیان وکړي ځینې ملګري ځینې انډیوالان موږ هم زړه غواړي چې کله کله داسې یو شوق وکړو خو بس حالات خراب
پیغام بدی چې د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته ستا غږ اوري
نو پیغام دا د خدای پاک دی بس زموږ په ټول وطن کې سوله راولي او دا زینه او دلته د خدای قراری کې ځکه وضعیت ډیر خراب ته بس سوله راسي وضعیت ښه سي قراری سي نو بس هر څه بس هم سي
په وروستیو کې ستا سندره اورو ایتا په خوښه اورو په خطا ته پرې
نو بس زما په خوښه سي دا زما یو مهانی شیر دا زو وطن يم په سلګو ستړی ډیر يم د جګړو بس دا شیر
سلای دیریم لجگلو ای زما خوارو بچو لیوانیان باوی ترسو دمرگی لو دا گر شوائی غنم رنگ زوانان تولار غمو یا ما زپلای رنگ پر رنگ زنیان ټولاړ زمي هیڅ آواز نکړي ډیر ګل رنگ ځوانان ټولاړ سوچتي وکړي هر افغان په هر څنګ ځوانان ټولاړ مور دا بل څو ګل درو لو دا ګټ کو ګلانو ای زما خوارو بچو لیوانیان باوی ترکو زو اتال یم پسلگو سالای دیر یم لجگلو ای زما خوارو بچو لیوانیان باوی ترکو یالا لیوانیان باوی ترکو سوکرا کی قرار شی کلا سوکرا نا فرار شی سوچی دا غوجنی حقا دا غروغ حقا بیمار شی سوچی ها غوجنی دا غا غروغ دا غا بیمار شی زبا حل تشم خوشالا که هر سوک نجنگ بیزار شی لاس پسروی تا پیغلو پو جشنونو اخترو ای زما خوارو بچو لیوانیان باوی ترکو زو اتالیم پسلگو تالای دیریم لجگلو ای زما خوارو بچو لیوانیان باوی ترکو یم زوم کوریم یم پوینو لمبی دلائی شهیدان می دیر ور کړی اولیا ویم ساتلای چاچی بدرانا کتلی آغا خدای د شرم ولای ای زما محراب بچیا دعا و ذکر یار خپلای ژوند دی وی د شار ظلمو خو خیو او میلو تلای دیر یم لجدلو ای زما خارو بچو لیوانیان بوی ترسو لیوانیان بوی ترسو. سفر باندې روان شو زوت غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما جړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کہ چور شوم دا جہان میں واڑ پرے کو یو ورس تا شام میر من میں زیواز ستا پچاو پچن ستا بندی و بدوستر گو نپناوام یو ورز و مونگستری لد دوم رده رو خلکو لاس پلاس دو بوڑی لد دوم رده رو عارفان و زاوتو دزغالا خار پا کچو کی سرگردان و زاوتو یو اوراز و ستالستر گو سکی وی زما پچی کی زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پای زید کی یو ورز و ستا پر جب دغسه سندرش نیوی زدیو تاونی والے ساپستر گو کے لمبے افسون یو اورا زوان زما پلاس کی.